ジオ。
ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شو. د امریکا غږ آشنا راډیو له کارکونکو په مننه. نن د پنجشنبې ورځ دیارلس سوه څلور نویم هجري لمریز کال سلواغي د لوېدې میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له یوویشتمې سره برابره ده. په کابل کې د ټولو تلویزیون پر کارکوونکو پرنی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. دغه راز د پاکستان دفاع وزیر وایي هېواد یې د ګاونډیو هېوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هېوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طلوع تلویزیون په پرونی برید کې د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد د شپږویشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې باید په روانه میاشت کې ترسره شي. ازادي راډیو د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو ځانمرګي برید غندي او دا یو وحشي عمل بولي. د ازادي راډیو عمومي رئیس هاشم مومن په خپل پیغام کې وویل،
خپل پیوستون د افغانستان د مطبوعاتو د کورنۍ د یو غړي په توګه د طلوع تلویزیون د مشرتابه او ټولو همکارانو سره اعلانوم او دا وحشیانه عمل غندم.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون چې د نړۍ په 109 دېرش هېوادونو کې فعالیت لري د کابل حمله وغندله. د ټولنې مشر انتونی بلانکر په یو بیان کې وویل، دې پېښې د خبریالانو نړۍ هکه پکه کړه. افغان ولسمشر هم دغه حمله په کلکو ټکو غندلې او هغه د رسنیو د خاموشه کولو لپاره د طالبانو یوه هڅه بللې ده. طلوع تلویزیون هم د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړه. د دې رسنۍ په وینا په دې پېښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه نور ځوانان وژل شوي دي. د دوه تنه نورو وژل شوو په اړه څه نه دي ویل شوي. ځان وژونکی برید تېر ماښام د روسیې سفارت ته نږدې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو وشو چې په دې حمله کې 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دې ډلې د اکتوبر په میاشت کې طلوع او یک تلویزیونونو ته د حملو خبرداری ورکړی و. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور وروستي لیست کې شامل کړه. داعش خراسان ډلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې یو کال مخکې فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې په دې ډله کې څومره کسان شامل دي، خو د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان د طالبانو یو شمېر غړي له داعش خراسان سره یو ځای شوي دي. په کابل کې د نجونو د پوهنتون د جوړېدو چارې په لنډ راتلونکي کې پیلېږي. په کابل کې د چهارشنبې په ورځ لومړی میرمن رولا غنی یوې غونډې ته وویل چې په دې پوهنتون کې به هغه نجونې زده کړې کوي چې په نورو پوهنتونونو کې تعلیم ته لیواله نه دي. دا پوهنتون به د ترکیې په مرسته د مولانا افغان ترک په نوم د مرنجان په غونډۍ کې جوړ شي. د امریکا دفاع وزیر داعش پر ضد شپږویشتو غړو هېوادونو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. اشتن کارتر تېره ورځ د فرانسې له دفاع وزیر سره په پاریس کې همداراز وویل چې په ګډه باید داعش ته ماتې ورکړو. زنن د شپږویشتو غړو هېوادونو د ائتلاف دفاع وزیرانو او عراق ته بلنه ورکوم چې د دریو اونیو په ترڅ کې په بروکسل کې راغونډ شي تر څو د لومړي ځل لپاره د ائتلاف د غړو هېوادونو د وزیرانو ترمنځ پر هغو فرصتونو چې موږ او هغوی لرو خبرې وکړو او باید ډېر ژر داعش وځپو. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا او فرانسه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د ائتلاف مهم غړي هېوادونه دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول هم انتقاد وکړ او له موسکو وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې روسیه یو غلط استراتیژي خپل کړی او په ځینو مواردو کې هم هغه تکتیکی بڼه لري. هغه دا خبره پرون په پاریس کې د وو دفاع وزیرانو چې په سوریا او عراق کې داعش په وړاندې د ائتلاف ګډونوال دي سره له غونډې وروسته دا څرګندونه وکړې. د امریکا متحده ایالاتو او روسیا وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په زوریخ ښار کې له خپل روسي سیال سرګی لاورف سره له کتنې وروسته وویل چې موږ نیت نه لرو چې دغه خبرې له جنوري نه فبروري میاشت ته شاته وغورځوو. ټاکل شوی ده چې دغه خبرې د جنوري په 15مه نیټه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیه په دغه کړکیچ کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي. ترکیه یو 1300 کډوال چې غوښتلې له ترکیه یونان ته واوړي نیولې دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر د افغانستان دي. د ترکیه اناتولي خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې دا کډوال د چاناکلی ولایت له ایواچک اسرهازي څخه راغونډ شوي دي او امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 12 تنه مشکوک کسان هم نیولې دي چې انسانان قاچاقوي. تېر میلادي کال په لسګونو زره افغانان له ترکیې د مدیترانې له لارې اروپا ته ولاړل او د روسي روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ 2 روبله 1 ډالر او 9.55 روبله له 1 یورو سره تبادله شو. تر دې مخکې د ډالر په وړاندې د روبل تر ټولو ټیټه بیه د 2014 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې وه چې 8.10 روبله له 1 ډالر سره برابر شول. له چهارشنبې په ورځ یو بیرل تیل د نړۍ په بازارونو کې تر 20 ډالر هم ارزانه شول. د تیلو د بیې ټیټېدل او په اوکراین کې د مداخلې لپاره د لویدیځ له لوري پر روسیې لګول شوي بندیزونه د دې لامل شوي دي چې د روبل ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شي.
د همدا افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ماروي د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي یو. کندهار اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو. هرات اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2. مزار شریف اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4. جلال آباد اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 0. ګردیز اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفي 5. بامیان اسمان مار د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه 11. او په بدخشان کې هم اسمان مار دی د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 15.
له سباون کاکړ نه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. زه نوري اسنوریم او دا لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د قادر جلالوف په همکاري تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په کابل کې د ټولو ټلویزیون پر کارکوونکو پرونی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو غندل شو.
رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته موږ یو بزدلانه عمل ویلی شو.
د کابل امنیه قومندان د پیښې په اړه وایي
تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو هم له یوې مېرمنې سره خبرې کړي چې له یوې رسنۍ سره کار کوي خو د کور کارونو ته هم رسیدگی کوي.
خواهر خو می دید کار نه رسده نه که یعنی اگه جارو جمع ظرف میزل دازه کن.
یو شمیر رسنۍ غواړي چې په کابل کې غونډه وکړي او ډېر ژر خپل دریز د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څرګند کړي. رسنیو دا خبره وروسته تر دې ازادي راډیو ته وکړه چې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکي په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی هم دا حمله وغندله او ویل له هغو کسانو سره چې افغانان وژني د سولې خبرې معنا نه لري. تفصیل احمد شوار څخه.
د ټولو تلویزیون د وو کارکونکو یو ځای وژنه په افغانستان کې پر ویرسنې تر ټولو سخت برید دی. تیر ماښام د کسان په یو ځان وژن کې برید کې ووژل شو. د ټولو تلویزیون او موبی پونم ګروپ نشته دیش خبریالان او کارکونکي لخپل کارونو د ستنې دوه پال کې چې د دوی پر موټر د روسي سفارت ته چیر مچاو د نه وشو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سفارت کارکوونکو ته یې زیان نه دی اوښتی. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل یو کاستر موټر د ډوبلې د برخې روان و چې یو سراچه کورولا موټر راځي او د تګ پر مهال په عمومي لاره کې پر کاستر موټر موټر بم حمله کوي. په دې چاودنه کې د دوو ښځو په ګډون اووه تنه شهیدان کیږي او 25 تنه ټپیان دي. د طلوع تلویزیون په وینا د ډوبلې د برخې یوه نجلۍ، د ګرافیک د برخې یوه نجلۍ، د ویډیو یو ایډیټر، یو فلم اخیستونکی او یو موټروان وژل شوي دي. تر اوسه د دوو نور وژل شویو په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې پیښه کې 25 تنه ټپیان هم دي چې شلې د طلوع تلویزیون شبکې غړي دي. د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. تر دې برید وروسته یو شمېر رسنیو وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د خبرونو د خپرېدو په اړه پرېکړه وکړي. طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. یو شمېر رسنیو دا برید په سختو ټکیو خندلی دی. د پښواک ژانس مشر دانش کړوخیل ازادي راډیو ته وویل
په یوې رسنۍ یا په ژورنالیستانو باندې حمله اصلا د توجیه وړ نه ده او دې ته مونږ یو بزدلانه عمل ویلی سو. ژورنالیستان د یوې مظلومې بې وسلې ډلې چې یوازې قلم او کاغذ په لاس کې لري او د دې اساسي دنده خلکو ته د معلوماتو رسول دي، دا په نښه کوي او له دې نه انتقام اخلي. زه فکر کوم په دې باندې باید د افغانستان وسلوال مخالفین یا هغه ډلې ټپلې چې دغه ډول کارونه کوي په خپلو کړو یو ځل بیا کتنه وکړي.
افغان چارواکو هم د تېرې ورځې برید وخانده. ولسمشر اشرف غنی چې د سویس په سفر دی او هلته یې په نړیوال اقتصادي غونډې کې برخه اخیستې ده، په یوه پیغام کې وویل هغه کسان چې د افغانستان خلک وژني له هغوی سره به هیڅ راز خبرې ونشي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې تېر ماښام یې په ایمرجنسی روغتون کې د ټپیانو حال واخیست په یو بیان کې وویل چې د هیواد د رسنیو پر غړیو چې په سختو شرایطو کې پرشتین ولی خلک له پیښو خبروي، برید کول په حقیقت کې د طالبانو او ترورستانو اصلي څیره په ډاګه کوي چې په هیڅ دیني او مدني ارزښت باور نه لري. پخوا چې څو ځله په افغانستان کې رسنۍ په نقشه شوې وي، نو د یوې مودې په مخې د طالبانو او نورو یاغي ډلو د خبرونو پر خپرېدو بندیز ولګاوه. په کابل کې یو شمېر رسنیو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به غونډه وکړي او دا مسله به پکې وڅېړي چې تر دې وروسته د یاغیانو د خبرونو له خپرېدو سره څه وکړو.
بیا هم احمد شیبر د همدې برید په اړه د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې رسنۍ تر دې برید وروسته باید څه وکړي. صدیق الله توحیدی په ځواب کې وویل
متاسفانه دا امر و خود ده چې رسنۍ او خبریالان په افغانستان کې خوندیتوب نه لري. د منازعه یو جانب د رسنۍ او د خبریالانو په مقابل کې دښمنۍ او خصومت اعلان کړه او په دې وسیله ثابت شوه چې دوی د خبریالانو او رسنۍ نه تنها مسؤلیت په پام نه نیسي بلکې د دوی نظامی اهداف ده. په دې خاطر رسنۍ او خبریالان په افغانستان دې ته اړتیا لري چې یو متحده همغږي اقدامات وکړي تر څو چې تروریستي ډلې تپلې پوه شي چې په وژلو سره، په دباولو سره، په خشونت او تاوتریخوالي سره دغه بیان ازادي له منځه نه ځي.
توحیدی صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې متحدانه عمل باید رسنۍ وکړي. متحدانه عمل مثلا څه کار باید وشي؟
موږ تصمیم لرو چې ژر تر ژره یو مجلس وکړو او په دغه مسله کې وغږیږو چې د دې نه پس چې رسنۍ موخه دي د طالبانو یا د داعش، د دې نه پس د دوی سره موږ څنګه چلند وکړو، د دوی اخبار څه خبرونه او څه معلومات چې د دوی له دیار نه راځي دا په پام ونیسو که اصلا دې ته هېڅ پام ونه کړو. همغه مار ارقام چې د رسمي منابعو څخه زموږ لاسته رسېږي د همغه پر بنات مونږ راپورټونه او خبرونه جوړ کړو که څنګه عمل کوو.
د افغانستان حکومت ویلي دی چې تر دې وروسته به د خبریالانو د امنیت په تامینېدو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. خبریال هغه څوک دی چې امنیت ته ضرورت نه لري، او کنه تاسو فکر کوئ چې د دوی د امنیت په برخه کې باید توجه زیات شي؟
والا هغه کامرامن چې اوس تپی ده او په شفاخانه کې پروت ده، هغه هم ظاهرا د امنیت تشویش ورسره نه و. خو کله چې د کامرامین څوک چې دوبلې کوي، څوک چې په دروینګ کار کوي، څوک چې په نیوز کار کوي، دوی نظامی اهداف بلل کېږي او په دوی باندې حمله کېږي، دوی امنیت او دوی مسئولیت مسئول حکومت
حکومت د خپل خلکو امنیت هم نشي ساتلی ځکه چې په کابل کې ورته چاودنې هم کیږي لیکن بیا هم فکر نه کوي چې خبریالان په خپله باید متحدانه یو څه کار وکړي څو د دغسې حملو مخه ونیول شي
څه چې د خبریالانو او د خبریالانو د نهادونو مسؤلیت او د هغوی سره دا امکانات وي چې څه اقدامات وکړي انشاءالله آینده ورځو کې انشاءالله دغه اقدامات وکړي
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نیل مشر صدیق الله توحیدی سره په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو د پروني برید په اړه مرکه وه. دا چې رسنۍ له دغه برید وروسته باید د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د خبرونو د خپرېدو په اړه څه ډول دریځ غوره کړي. دی وایي چې په دې اړه د رسنیو کارکوونکي او استازي غونډه کوي او په دې اړه به یو ګډ دریځ غوره کړي. او سم یو ځل بیا په موقعی د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته په کابل کې د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو پرنی بلید په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه پیښه د رسنیو د زندۍ کولو لپاره د وسلوالو طالبانو یوه هڅه وبلله. طلوع تلویزیون هم د خپلو اوو کارکوونکو مړینه تایید کړې. د دې رسنۍ په وینا په دې پیښه کې دوه نجلۍ او پنځه تنه نور ځوانان وژل شوي او دغه راز د پنځه ویشتو ټپیانو په ډله کې هم شاوخوا شل تنه د دې تلویزیون کارکوونکي دي. امریکایي چارواکو خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې داعش وځپي. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تروریستي لیست کې شامل کړه. د امریکا، بریتانیا او فرانسې دفاع وزیرانو د سوریې په جګړه کې د روسیې پر رول انتقاد وکړ او له موسکو یې وغوښتل چې پر هغو مخالفو ځواکونو حملې ودروي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې یا داعش په وړاندې جنګیږي. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د داعش پر ضد شپږویشتو غړو هیوادو له دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د فبروري په میاشت کې یوه ګډه غونډه جوړه کړي. د امریکا متحده ایالات او روسیه وایي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون ډلو ترمنځ خبرې به سره له دې چې تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې د اپوزیسیون په استازیتوب څوک په دغو خبرو کې برخه واخلي روانه میاشت ترسره شي. ترکیه 1300 کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته واوړي نیولي دي. په دغو مهاجرو کې یو شمېر افغانان هم شامل دي. او د روسیې روبل د ډالر او یورو په وړاندې تر بل هر وخت خپل ارزښت له لاسه ورکړ. تېره ورځ 2.5 روبل یو ډالر او 9.55 روبل له یوې یورو سره تبادله شو. د سهار اووه بجې او اتلس دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اورېدلی شئ. او اوس افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالی محمد سالی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې او غټه کې وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونې په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو د ماموریت پر پراختیا لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یو کال وروسته له هغې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسید او له عراق څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو څلور کاله پوره سول، اوس په دواړو هیوادونو کې د امریکا جنګي رول په پراخېدو دی. فارن پالیسی د سپینې ماڼۍ د یوه افشا سوي سند په حواله لیکلي چې سپینې ماڼۍ به امریکایي پوځیانو ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې خپل جنګي عملیات پراخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دوی اونۍ مخکې په هلمند کې یو امریکایي گرین باریت له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په هلمند کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د حضور پراختیا جنګي ماموریت نه بولي او ټینګار کوي چې دا د روزنې او مشورې ورکولو ماموریت دی او له مخې یې امریکایان د ځان د دفاع حق لري. د فارن پالیسی خبرونې د مطلب په دوام راغلي دا مهال زیات امریکایي پوځیان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دي چې د داعش ډلې په وړاندې مبارزه به د امریکا پر شاوخوا 3000 ځانګړو عملیاتي او ترورزم ضد ځواکونو فشار زیات کړي. اوس په افغانستان کې 6000 او 800 نور امریکایي پوځیان د افغان قواو په روزنه بوخت دي. د بریتانیا خبریدونکي ورځپاڼې انډیپندنت په خپله تازه ګڼه کې د هغې ښځې په باب لیکنه خپره کړې چې خاوند پزه ځینې پرې کړې ده. په لیکنې کې راغلي دا له څرګنده نه ده چې محمد خان ولې له خپلې مېرمنې چې د یوه ماشوم مور ده پزه پرې کړې، خو وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې دا مسله به له شریعت سره سمه حلوي. د انډیپندنت په مطلب کې راغلی. ورسته له هغې چې 25 کلن محمد خان د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د خپلې میرمنې ریزګلې پزه پرې کړه، د هغې زیاته وینه ضایع سوه. پیښه د فاریاب ولایت په هغه سیمه کې سوې چې وسلوال طالبان ورباندې کنټرول لري. ریزګله وروسته د خپلوانو لخوا نږدې روغتون ته انتقال سوه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې 20 کلنې ښځې عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او ویلي دي چې محمد خان تر پیښې وروسته تښتېدلی دی. دغه کمیسیون له حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیښې عامل ونیسي. میرمن ریزګلې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته ویلي چې خاوند هر وخت زور زیاتی ورسره کاوه. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي، افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ناامنه هیواد ګڼل کیږي چې زور زیاتی پکښې عام دی او د ډیرو پیښو راپور له چارواکو سره نه شریکیږي. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې دوی په ښاغلي خان پسې پلټنې پیل کړي دي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو د فاریاب د پیښې په اړه واورېدل چې یو سړي د خپلې میرمنې پوزه پرې کړې او په افغانستان کې دغه عمل سخت عکس العملونه راپارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د دغه پیښې په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه عمل په کلکه غندي او وایي چې د دې ډول پیښو مرتکبین باید ژر تر ژره مجازات شي. د دې کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمس الله احمدزی وایي د قانون د حاکمیت نشتوالی د بېلابېلو جرایمو مجرمینو ته تېښته هواره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان له ښاغلي احمدزی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې څه کولی شي او باید کوم صلاحیتونه دغه کمیسیون لري چې دغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر نورو ادارو یا پر حکومت فشار راوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فاریاب پیښې په اړه او د دغه پیښې په اړه باندې موقف سره چې موږ غواړو چې په افغانستان کې د ټولو جرایم فایلونو سره په ډېر دقت سره عمل وشي، د پولیسو لخوا وپېژندل شي، ګرفتاره شي او عادي تعقیب لاندې ونیول شي او د دغو سزا د رسنیو له لارې نه د افغانستان خلکو ته واورول شي چې تر څو خلک ډاډمن شي چې دلته هر څوک په جنایت لاس پورې کړي، د عدلي او قضایي ارګانو لخوا تر عادي تعقیب لاندې نیول کېږي او د قانون غبرګون سره مخامخ کېږي.
احمدزی صاحب، په دې وروستیو کلونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې د زیاتو داسې پیښو راپورونه ورکړل شوي دي خو حکومت په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. ستونزه پسې کېده
خو د نورو عواملو تر څنګ یو هغه اساسي دلیل هم د امنیت نشتون ده. په دې ځایونو کې دولتي واکمنۍ نشته مجرمینو لپاره، د هغه کسانو لپاره چې دوی هغه خپلو غیر مشروع ګټو ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د نافذو قوانین او د اسلام د سپېڅلي دین د اصولو نه سرغړونه کوي، هغو ته زمینه مساعده کېږي. جنایت وکړي د هغې ځېته چې هلته دولتي واکمنۍ نشته هلته پناه ویسي، ځکه دغه یو دلیل کېدای شي چې زیاتره مجرمین په هغه ځایونو کې پناه وړي، هلته هغه ځایونو ته ځي چې هلته دولتي واکمنۍ یا ضعیفه ده یا نشته. بنان که چېرې موږ داسې یو د افغانستان په ټولو سیمو کې دولتي واکمنۍ ولرو او بالاخره بیا د مجرمینو لپاره دا زمینه نه مشاهده کېږي چې هغوی جنایت وکړي او بیا هلته پناه ویسي.
روان کال د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره ارقام ثبت شوي، زیاتوالی ښیي او که کموالی؟
متاسفانه په افغانستان کې روان کال هغه موندنې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ښیي چې ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګرفت په حدود 13% کې دا زیاتوالی ښیي.
احمدزی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ووایه چې زیات وخت خلک شاهدان دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عاملي نیول کېږي خو بیا هم وروسته بیرته خوشې کېږي، تاسو له نظره ستونزه پسه کې ده؟
مختلف عوامل دي چې د جرایمو ګرفت زیات. یو دلیل هم دا ده چې په ډېرو موادو کې یعنی مسلحتي چلندونه کېږي. حتی په خپله موږ داسې موارد کېږي چې یو ښځه تر تاوتریخوالي لاندې راځي، هغه سره بد چلند کېږي چې تاوتریخوالي د منې د قانون د غوښتنې سره سم د هغې کوونکی باید سنوالي ته معرفي شي. کله چې موږ عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوو، هغوی هغه چلند چې د قانون غوښتنې هغه ورسره نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر له د کابل د سیمه ییز دفتر له مشر شمس الله احمدزی سره د فاریاب د وروستۍ پیښې په اړه مرکه وه چې
یو سړی د خپلې میرمنې پوزه په وروستیو کې پرې کړې ده. عمل په افغانستان کې په ټولو رسنیو کې په کلکو ټکو غندل شوی دی.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینم. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن دا خبرونه مه هیروئ او موضوع هم ده پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو برید او دغه راز په افغانستان کې سولې روانې هڅې. د پاکستان دفاع وزیر وایي هیواد د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه درولې او له نورو هیوادونو هم غواړي چې دغه کار وکړي. خواجه آصف دا څرګندونې پرون د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا په مهال کړي. د هغه د څرګندونو نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي پاکستان د ګاونډیو هیوادونو په کورنیو چارو کې د لاسوهنې پالیسي ختمه کړې او ټینګار کوي چې تر څو د سیمې هیوادونه په یو بل کې لاسوهنه ونه دروي تر هغې په سیمه کې امن راتل ناممکنه دي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان ملي پارلمنټ ته د وینا پر مهال وویل پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د لاسوهنې پالیسي په بشپړه توګه بدله کړې او په خبره چې د دې کار ښې نتیجې ترلاسه کیږي. د پاکستان دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه افغانستان او هندوستان تر پر پاکستان تور لګوي چې دغه دواړه هیوادونه په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي خو پاکستان دغه دواړه هیوادونه تورونه په کلکه ردوي. له بل خوا پاکستان هم تل د هندوستان پر استخباراتي ادارې تور لګوي چې په دې هیواد کې په ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې پاکستان د خپل مشرقي او مغربي ګاونډي هیواد سره ښه تعلقات غواړي چې له همدې امله یې له هندوستان سره د مذاکراتو ځنډیدل لړۍ بیرته پیل کړې او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کوششونه کوي. د آصف په خبره دا کوششونه د پاکستان د پالیسۍ د بشپړې تبدیلې نتیجه ده چې موږ ته ښې نتیجې رسیږي. پاکستان په تیرو دیرشو څلوېښتو کلونو بلکې په خپله شپېته کلن تاریخ کې په لومړي ځل داسې کردار لوبوي. که څه هم موږ پخوا وختونو کې د پراکسي کردار لوبولی او یا هم په یو نه یو ډول د لاسوهنې ذریعې جوړ شوي یو، خو اوس پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د نه لاسوهنې، سولې او د سیمې د ثبات خبرې کوي، بلکې د دې کار رهبري کوي. د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې په افغان ولسمشر او د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو سربیره د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی او له پاکستان سره د بهرنیو چارو د سکترانو په کچ د مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ. خو په روانه میاشت کې هندي چارواکو په هندي پنجاب کې د دې هیواد د هوایي ځواک په یوه ډېر تر برید وروسته تور ولګاوه چې په دې برید کې په پاکستان کې موجود د جیش محمد وسلواله ډله لاس لري. د پاکستان امنیتي ادارو د هندي چارواکو لخوا د ورکړل شوو ثبوتونو په بنیاد په پاکستان کې د جیش محمد ګوند پر ضد کوټلي اقدامات وکړل. د ګوند مشر مسعود اظهر په ګډون یې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد سلګونو کسانو نیول او ګڼ دفترونه یې ورته وتړل.
زه بیشتر صفحه ما رسپان کار کنم که
سوره وقتی زلت کار که
دلتا تقریبا دو میشکی کار کنم
بکور که تا سر چوک مرسته که ایچی خپل کار کنی مفقه ووشی
کور که میرا سر خوان میدیرم رسته که یا خسوانم خدر سر مرسته که یقی سستون زنه لری زما دو کار کولو پورنده
مثلا خوان دی چرقه مرسته دی چرقه
خوان می ما دیر تشویقی هم دایو تشویقی ما ترسده داغ دو کار زمینه میرا تخپل خوان پیدا کرا خپل زما سی وی ولی گلم دا دفتر تا چیانه دا باید دلتا کارو کی
سمرا مهمه دا چپل کورانه نه یا چوک چه سرم
د کورنۍ نه ډېره زیاته مهمه ده. دلته چې کار کوم ډېر په راحت فکر باندې زه خپل کار کوم.
د کور کارو ته څومره رسېدلی سي چې هم دفتر کې کار کوي هم په کور کې
کور کارو کې ما سره خوان مې هم کار کوي مرسته راسره کوي. یعنې داسې نه ده چې هغه ټول کار ماته کوي، خپل هم کار کوم. کوم تقسیم اوقات چې زه لرم شپې له خوانه د کور کار خلاصوم او سر راځم دفتر ته.
کوم کارونه ته کوي کوم دي خوند
خوان خو مې ډېر کارونه راسره نه کوي. یعنې هغه جارو جم ظرف مینځل داسې کوم بیا خوان مې راسره یعنې دومره همکاري کوي
کوم کارونه دی کور ډېر درته سخت دي؟
کور کارونه راته کالي مینځل ډېر سخت ول چې بیا ما خپل خاوند ته ویلې چې ما ته یو ماشین واخلاص. ماشاءالله افغانستان کې اتومات ماشینونه هم راوتي دي. اما ماشین مې وخت ستونزه راته ډېره حل کړې ده.
په دې لس ټول ژوند کې همداسې کامیاب
اوسې. مننه ژوندی اوسې تاسو.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خلاصې راډیو سره اوسه زما همکار احمد جعفر احمدی سلوت راغلی بل خبري مجله وړاندې کوي. خیر خلاص،
تشکر از شما آقای نوري. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. حکومت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران و بشر حمله مرگبار بر کارمندان تلویزیون طلوع را جنایت و عمل وحشیانه خواندند. با خبرنگاران هم صحبت کرده ایم.
حمله ای را که بر جان کارمندای موبی گروپ صورت گرفت به هیچ وجه یک عمل انسانی نمیدانم.
با این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن.
بیشتر تا لحظات دیگر، اما پیش از همه خبرها. رهبری رادیو آزادی کشتن کارمندان تلویزیون طلوع را شدیداً محکوم کرد. مقامات آمریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا داعش را در افغانستان سرکوب کنند و ترکیه بیش از 1000 پناهجوی غیر قانونی را بازداشت کرد. تفصیل خبرها. رهبری رادیو آزادی حمله مرگبار بر جان کارمندان تلویزیون طلوع را شدیداً محکوم می کند و آن را یک عمل وحشیانه می داند. هاشم مومن رئیس عمومی رادیو آزادی در پیامش می گوید:
این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش‌های اسلامی، ملی و بشری می باشد تقبیح می نماید.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان که در 139 کشور جهان فعالیت دارد هم این رویداد را تقبیح کرده است. رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت نیز این حمله را محکوم کردند. تلویزیون طلوع مرگ 7 تن از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرده است. به گفته این رسانه 2 دختر و 5 مرد جوان که کارمندان بخش‌های مختلف طلوع بودند در این حمله مرگبار جان دادند. اجساد 5 تن آنها شناسایی شده و 2 جسد بنابر سوختگی‌های زیاد نیاز به تحقیق بیشتر دارد. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این گروه در گذشته تلویزیون‌های طلوع و یک را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بود. مقام‌های آمریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند. این توافق پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته وزارت خارجه آمریکا گروه داعش در افغانستان و پاکستان را که تحت نام داعش خراسان یاد می شود در فهرست گروه های تروریستی جا داد. گروه داعش در جبهه‌ای که خودش آن را خراسان می نامد فعالیت ها را یک سال پیش در افغانستان و پاکستان آغاز کرد. قضایای برخورد نادرست با زنان امسال در ولایت بغلان کاهش یافته است. خدیجه یقین رئیس امور زنان بغلان برای رادیو آزادی گفت که از آغاز سال 1394 هجری شمسی 168 قضیه بدرفتاری با زنان در این ولایت ثبت شده، در حالی که این قضیه ها در 10 ماه پارسال به 225 مورد می رسید.
خوشبختی است که ما قضایایی که با نویت های خیلی خشن و زشت بود، مثلا قتل بود، اختطاف بود، تجاوز بود، در این سال ما برقام بسیار کمی داریم.
خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواسته تا در ماه فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. اشتون کارتر دیروز در دیدار با همتای فرانسویش در پاریس همچنان گفت که همه باید به صورت مشترک داعش را شکست دهند.
And I'd also
like to announce that I've invited defense minister
امروز می خواهم اعلان کنم که من از وزیران دفاع 26 کشور ائتلاف نظامی علیه داعش و همچنان عراق دعوت کردم تا در جریان سه هفته در بروکسل گرد هم بیایند. ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه از مهمترین اعضای ائتلاف برای سرکوب داعش در عراق و سوریه به شمار می روند. حکومت ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کرده است. در میان این پناهجویان شماری از افغان‌ها نیز شاملند که قصد داشتند به اروپا بروند. 17 مظنون هم به اتهام قاچاق پناهجویان از ترکیه به یونان بازداشت شدند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین ترین -1، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین -1، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین ترین 0، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین -6، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین -11، آسمان آفتابی. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 8، پایین ترین -12، آسمان آفتابی.
هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، قتل کارمندان تلویزیون طلو به سطح ملی و بین المللی به شدت محکوم شد. رهبری رادیو آزادی هم عکس العمل نشان داد.
از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه عمیقا متاثر شده و همبستگی خود را با رهبری تلویزیون طلو و همکاران آن اظهار نموده.
خبرنگاران میگویند حمله دیروز طالبان مانع اطلاع رسانی به مردم نمی شود.
حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه.
و این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن.
قرار است نشست درباره تحریم احتمالی پوشش خبری خبرهای طالبان برگزار شود.
نهادهای خبرنگاری و رسانه عنقریب در یک جلسه کلان تصمیم خواهند گرفت که چگونه برخورد کنند با گزارش ها و آمار و ارقامی که از طریق این گروه های تروریستی به دست میاد.
یک هیئت از اروپا به کابل سفر می کند، هدفش چیست؟
افغان چارواکو سره د رسمي مذاکراتو د پایل په اړه خبرې کوي ترڅو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته لاره هواره شي.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. تلویزیون خصوصی طلو مرگ 7 کارمند جوانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد. به گفته مسئولان این تلویزیون بیش از 25 تن دیگر هم در این رویداد زخمی شدند. ریاست جمهوری و ریاست اجرایی حکومت افغانستان حمله دیروز را شدیداً تقبیه کردند. رئیس جمهور غنی در پیام از سوئیس گفته که با قاتلان افغانها هیچگاه مذاکره صورت نخواهد گرفت. جزئیات بیشتر در گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
کشته شدن 7 کارمند تلویزیون خصوصی طلو شام دیروز در کابل
بزرگترین رویداد واحد برای خبرنگاران افغان در طول تاریخ بوده است. حدود 30 خبرنگار و کارمند رسانه شبکه تلویزیونی تولو موبی گروپ با دنبال پایان کارشان راهی خانه های خود بودند که هدف حمله مرگبار شام دیروز در منطقه دارالامان کابل قرار گرفتند. منابع در تلویزیون تولو میگویند یک دختر از بخش دوبله، یک دختر از بخش گرافیک، یک ادیتر ویدیویی، یک تصویربردار و یک راننده در این رویداد جان دادند. به گفته تولو دو جسد دیگر از میان 7 قربانی این رویداد که در آتش سوختند تا حالا شناسایی نشدند. از میان 25 زخمی 20 تنشان کارمندان تلویزیون تولو بودند که وضعیت شمارشان وخیم دانسته شده است. به دنبال این حمله رسانه های افغانستان میگویند به زودی در مورد پوشش خبرهای طالبان تصمیم خواهند گرفت. با باور مسئولان رسانه‌ای رویداد شام دیروز یک ضربه خیلی محکم بر پیکر تمامی رسانه های افغانستان دانسته می شود. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. این گروه در ماه اکتبر گذشته تلویزیون‌های تولو 1 را برای خود اهداف نظامی تعیین کرده بود. این رویداد واکنش مملو از نفرت افغان‌ها را برانگیخته و از رهبران تا افغان‌های عادی قتل 7 کارمند بخش تولیدی تلویزیون تولو را با شدیدترین الفاظ محکوم کردند. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل پس از این حادثه گفت که هدف اصلی موتر حامل کارمندان تلویزیون تولو و موبی گروپ بوده است.
یک براده موتر کاستر مربوط کابورا پرودکشن که وسته کرولای سرنویس کرولای سراچه برنگ سفید می آید در این رفتار در جاده عمومی حمله موتربام بالای از این موتر اجرا میکنه. تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر مجروحین است.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این رویداد را شدیداً تقبیح کردند. رئیس جمهور غنی در پیامش از داووس سوئیس گفته است با کسانی که مردم افغانستان را میکشند هیچ گونه مذاکره نخواهد شد. همچنان عبدالله رئیس اجراییه در بیانیه‌اش گفته است حمله بر کارمندان رسانه‌های کشور که با صداقت و بی‌طرفی در شرایط سخت و دشوار مشغول اطلاع رسانی به مردمند از چهره واقعی طالبان و تروریست‌ها که به هیچ ارزش دینی و مدنی باور ندارند پرده برمی‌دارد. آقای عبدالله دیشب با شمار از زخمی‌های این رویداد که تعداد زیادشان در بیهوشی قرار داشتند در شفاخانه امرجنسی کابل دیدار کرد. علاوه بر 2 قربانی این رویداد که دختران بودند در میان زخمی ها هم 2 دختر شاملند. 2 تن از شاهدان در مورد این رویداد چشم دیدشان را چنین گفتند.
پیشوری معنی موتر مامورین کارمندای تلو بود. اینمی جا غرام بکرد دیگه نفهمیدم. چیزی که زخمی بود و مرده بود کلش همی طرف رفت. نمی قسمت چی؟ نمی قسمت گلدان چیزی که شهیدا بود همی جفت دیگه.
موتر تلویزیونی تلو بود. همشوری ما کارمند تلو است در بخش دوبله کار میکنه. زخمی شده.
2 نفر زخمی شده.
11 ماست یک همشوری.
حمله انتحاری شام دیروز در نزدیکی سفارت روسیه در کابل رخ داد. در مسکو وزارت خارجه روسیه میگوید در این رویداد با کارمندان سفارتش آسیب نرسیده است. به زودی رسانه‌های افغانستان تصمیم خواهند گرفت که در پوشش خبرهای طالبان مسلح و سایر گروه‌های شورشی چی کنند. در گذشته چندین بار به خاطر قتل کارمندان رسانه‌ها نشر خبرهای طالبان و گروه‌های شورشی تحریم شده بود، اما به زودی اقدام دسته جمعی رسانه‌های افغانستان در مورد برخورد با خبرهای شورشیان روشن خواهد شد.
قتل 7 کارمند تلویزیون تولو در کابل و عکس‌العمل‌ها در این باره گزارش بود از همکارم جاوید نعیمی. رهبری رادیو آزادی هم حمله مرگبار بر جان کارمندان تلویزیون خصوصی تولو را به شدت محکوم می‌کند و آن را یک عمل وحشیانه خوانده است. هاشم مومند رئیس عمومی رادیو آزادی در پیامش می‌گوید:
من هاشم مومند مسئول رادیو آزادی از حمله وحشیانه شام روز چهارشنبه که در آن یک تعداد همکاران تلویزیون تولو شهید و زخمی گردیدند عمیقا متاثر شده و همبستگی خود را من حیث عضو خانواده رسانه های آزاد افغانستان با رهبری تلویزیون تولو و همکاران آن اظهار نموده و این جنایت و عمل وحشیانه را که مخالف همه ارزش های اسلامی، ملی و بشری می باشد تقبیح می نامه.
هاشم مومن رئیس عمومی رادیو آزادی بود که در باره قتل 7 کارمند تلویزیون طلو نظر میداد. نظر شما در مورد کشتن این افراد چیست و شماره های تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-20-0042-02-21-12-41-38.
در باره دیگر عکس‌العمل‌ها در مورد قتل کارمندان تلویزیون طلو تا لحظات دیگر بیشتر خواهید شنید، اما حالا 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. تلویزیون طلو مرگ 7 از کارمندانش را در حمله انتحاری شام دیروز در کابل تایید کرد. ریاست جمهوری، ریاست اجرایی حکومت افغانستان و سازمان عفو بین الملل این حمله را به شدت تقبیه کردند. مقام های امریکایی به نیروهایشان اجازه دادند تا گروه داعش را در افغانستان سرکوب کنند. قضایای برخورد نادرست با زنان امسال در ولایت بغلان کاهش یافته است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از همتایانش در ائتلاف 26 کشور علیه داعش خواسته تا در فوریه در یک جلسه مشترک شرکت کنند. حکومت ترکیه 1300 تن از پناهجویان غیر قانونی را که می‌خواستند وارد ترکیه شوند بازداشت کرده است. و روبل روسی به پایین‌ترین ارزشش در برابر دلار و یورو رسیده است. حالا از همکارم ستار فروغ می‌شنویم که روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فورن پلیسی در شماره تازه‌اش مطلب را در مورد گسترش ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان و عراق نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است: یک سال پس از آن که ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان پایان یافت و 4 سال از خروج آخرین گروه سربازان آمریکایی از عراق سپری شد، اکنون نقش جنگی آمریکا در هر دو کشور رو به گسترش است. فورن پلیسی به نقل از یک سند افشا شده قصر سفید نوشته است که قصر سفید به نظامیان آمریکایی اجازه می دهد که عملیات جنگیشان را در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان گسترش بدهند. این در حال است که گرین باریت، یک آمریکایی، 2 هفته پیش در جنگ با طالبان مسلح در ولایت هلمند کشته شد. مقام های وزارت دفاع آمریکا گسترش حضور نیروهای خاص آمریکا در هلمند را ماموریت جنگی نخوانده و تاکید میکنند که این ماموریت آموزشی و مشوره‌دهی است و در چارچوب آن آمریکایی ها حق دفاع از خود را دارند. نشریه فورن پلیسی در ادامه مطلب می نویسد: اکنون تعداد زیاد نظامیان آمریکایی سرگرم جنگ در مقابل طالبان مسلح و این فشار بر حدود 3000 نیروهای خاص عملیاتی آمریکا و ضد تروریسم را افزایش می‌دهد. حالا 6800 سرباز دیگر آمریکا مصروف آموزش نیروهای افغان هستند و روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا در شماره اخیرش در مورد یک زن افغان که شوهرش بینی او را بریده نشر کرده است. در مطلب آمده است که هنوز روشن نیست محمد خان چرا بینی خانم خود را که مادر یک طفل است بریده است. این روزنامه نوشته است که طالبان مسلح تعهد کردند که این مسئله را مطابق شریعت حل و فصل می کنند. ایندیپندنت می نویسد: پس از آن که محمد خان 25 ساله بینی خانمش ریزگل را در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب برید، ریزگل مقدار زیاد خون ضایع کرد. این رویداد در منطقه تحت کنترل طالبان در ولایت فاریاب اتفاق افتاده است. واریزگل سپس از سوی نزدیکانش به شفاخانه انتقال داده شد. در مطلب روزنامه ایندپندنت آمده است که افغانستان هنوز هم در سطح جهان کشور ناامن دانسته می شود. کشوری که در آن خشونت عام است و بسیاری قضایا با مقامات در میان گذاشته نمی شود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بعد دنبال حمله انتحاری شام دیروز در کابل که جان کارمندان تلویزیون طلوع را گرفت، مسئولان رسانه ها و خبرنگاران می گویند که متحدانه کارشان را پیش خواهند برد. جاوید نعیمی با 4 تن از مسئولین رسانه ها و خبرنگاران صحبت کرده است.
ما مسلم شهرزاد هستم، گردنده برنامه سیاسی طلوع نیوز. دید طالبا و فکر طالبا و بادارای طالبا تمرکزشان بیشتر به این است که شما در جنگ نظامی اگر برنده هم شوین، اما از دید فکری شما بیشتر در ذهن افکار ما در درون افغانستان به ویژه جوانا بسیار بسیار زیاد منفور شدن و نیاز به این است که شما این صدا را خاموش بسازن. و ما فکر میکنم که این نشان میده که ما خیلی قدرتمند هستیم و تلاش ما برای تغییر افکار عامه بر ضد جریان هایی که از دین به عنوان ابزار استفاده میکنن بسیار موثر بوده. با او خاطر است که اینا تلاش برای دین میکنن که صدا را خفه بسازن. اما ما یقین دارم و ما با این اطمینان در واقع برای شنونده های شما هم میگم که حملات بزدلانه به هیچ عنوان نمیتونه که ترس ایجاد بکنه.
به نام خدا، پریسا ابراهیمی هستم، گوینده تلویزیون آریانا نیوز. حمله که بر موتر کابرا پرودکشن صورت گرفت شدیداً تصدیق میکنم و با این عمل هیچگاه نمیتونن که دشمنان افغانستان صدای رسانه ها را و صدای آزادی بیان خفه بسازن. اینجا پایان کار نیست و ما دست به دست هم داده بیشتر به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنیم و همچنان همه خانواده رسانه های افغانستان یکی هستند، با هم هستند و تا زمان و تا آخرین نفسشان به خاطر آزادی بیان مبارزه میکنند.
من پرویز کاوه هستم، مدیر مسئول روزنامه هشت صبح. عمله ایره که بر جان کارمندای موبی گروپ صورت گرفت به هیچ وجه یک عمل انسانی نمیدانم. من فکر میکنم که هر اقدامی که برای براندازی رسانه ها و برای صدمه رساندن به رسانه ها از جانب هر گروهی صورت بگیره، طالبان، داعش یا هر گروه مسلح دیگه، قابل بخشش نیست و ازینه بزرگی برای هر گروه داره. رسانه های افغانستان متعهد هستند، رسانه های افغانستان در هر اقدامی که بر علیهشون صورت میگیره متحدانه عکس العملشون میکنن و متحدانه برخورد میکنن.
من دانش کراسیل هستم، رئیس آژانس خبری پژواک. حادثه امروز یک حادثه علمناک در خانواده مطبوعات بود، این را تقدیم میکنیم و از تمام افراد زیردخل افغانستان می خواهیم که اینا با آزادی بیان و با ژورنالیستا احترام بکنه و اینا از هر نوع حمله و آسیب رساندن برای ژورنالیستا و رسانه ها جلوگیری بکنه و ما از حکومت افغانستان می خواهیم که اینا به خاطر تامین امنیت ژورنالیستا در کابل و ولایت افغانستان توجه جدی نماید.
عکس العمل مسئولان و گوینده های رسانه ها را در برای حمله دیروز در کابل شنیدید. نای یا اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان حمله بالای کارمندان تلویزیون خصوصی طلوع را حمله بر حقوق بشر و حمله بر انسانیت می داند. صدیق الله توحیدی مدیر مسئول این اداره این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرده است. جاوید نعیمی در این مورد با آقای توحیدی صحبت کرده.
نای حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان این حمله را نه تنها تقبیح میکنه بلکه میخواه به کسانی که طراح این حمله جنایتکارانه بودن اعلام کند که با کشتن افراد بیگناه و ملکی به اهدافشان در افغانستان نخواهند رسید. حمله بر اهداف ملکی و غیر نظامی جنایات بشری به جنایات جنگی و از جانب دیگر مغایر به احکام صریح دساتیر قرآنی و احکام شرعی.
توحیدی صاحب، حالا رسانه ها چی باید بکنن با باور شما؟
در قسمت پوشش خبری مخالفین مصالح دولت؟
دقیقا رسانه ها باید به صورت هماهنگ عمل کنن. وقتی مورد حمله قرار میگیرن دیگر بحث حفظ بی‌طرفی متاسفانه از بین میره و ما را مجبور به این ساختند که دیگر در این زمینه اصل بی‌طرفی و توازن را بیشتر نباید رعایت کنیم. ما مجبور هستیم فقط آمار و ارقام و ابراز نظر یک جانب را انعکاس بدیم، چون جانب دیگر خود رسانه‌ها و خبرنگاران را دشمن تلقی کرده و از اهداف نظامی دانسته. تی یک اعلامیه مشترک اعلام کرده بودیم که هرگاه بالای طلوع و یک حمله صورت میگیره، این حمله به معنی حمله بر تمام رسانه‌ها و مطبوعات افغانستان است.
جناب توحیدی، فکر میکنین با تحریم خبرهای طالبا اندک خبرنگاران در افغانستان مسئولتر خواهند شد؟
ما فکر میکنم حالا هم متاسفانه تجربه بیش از 10 سال ما این است که ما هیچ مسئول نیستیم. وقتی مسئول نیستیم، وقتی یک طرف ما را جدا دشمن اعلان میکنه، پس ما چاره جز اقدامات اینچنینی نداریم. اما نهادهای خبرنگاری و رسانه‌ها من قریب در یک جلسه کلان تصمیم خواهند گرفت که چگونه برخورد کنند با گزارش ها و آمار و ارقامی که از طریق این گروه های تروریستی به دستشان میده.
صدیق الله توحیدی، مدیر مسئول نای یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک هیئت از اروپا برای گفتگو در برای حل مشکل مهاجران افغان در ماه روان میلادی به کابل سفر می کند. مشاور وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان در این مورد دیروز با رادیو آزادی صحبت کرده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
سال گذشته میلادی کشورهای اروپایی شاهد ورود سیلی از مهاجرین بود که ده ها هزار این مهاجرین را افغانها تشکیل می دهد. قرار است در ماه سال روان میلادی یک هیئت از سوی اروپا وارد افغانستان گردد و در مورد سرنوشت این مهاجرین با مقامات افغان گفتگو کند. حفیظ احمد میاخیل، مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در این مورد می گوید:
در اواخر جنوری یک هیئت از اروپا وارد کابل می گردد. این هیئت در کابل با مقام‌های افغان روی چگونگی آغاز مذاکرات رسمی که محور آن حل معضل مهاجرین افغان است صحبت خواهد کرد.
از سوی دیگر میاخیل میگوید قرار است که یک هیئت افغانی نیز به منظور حل معضل مهاجرین افغان ماه اکتبر سال روان میلادی به اروپا سفر کند تا در آنجا درباره مشکلات مهاجرین افغان گفتگو کند. با این همه گزارش‌های کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان نشان می‌دهد که از میان 1 میلیون مهاجر که سال گذشته میلادی از راه مدیترانه به کشورهای اروپایی وارد شدند، 20% آنان را که 200 هزار می شود مهاجرین افغان تشکیل می دهند. با این همه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان از کشورهای اروپایی می خواهد تا در بررسی اسناد و دوسیه مهاجرین افغان از دقت بیشتر کار گیرند. نادر فرهاد، سخنگوی این کمیشنری، روز چهارشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
پیشنهادات ما مشخصا به کشورهای اروپایی همی بوده که بر افراد به شکل انفرادی بر خود صورت بگیره و در عین زمان بتانند تثبیت هویت صورت بگیره که آیا در پهلوی افغان بودنشان واجد و شرایط پناهجویی و پناهندگی هستند یا خیر با توجه به شرایط موجود در افغانستان.
علت فرار افغانها از کشور ادامه جنگ و نبود زمینه‌های کاری در افغانستان گفته شده است.
نظیفه محبوبی گزارش می‌داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رادیو آشنا صدای آمریکا را از 7 شام تا 7 صبح روی این امواج شنیده می توانید.
رنگ های زندگی.
عبدالله هستم، یک تن از دکاندارا مکروه هستم. فعلا کاروبارم دکانداری است.
کدام نوع اجناس به فروش میرسانید؟
بخش لوازم کاستوماتیک سنسوری است.
چقدر وقت میشه خودت مصروف کاروبار دکانداری سی؟
تقریبا یک سال میشه.
قبلا چی کار وظیفه داشتین؟
قبلا محصل بودم، درس میخوندم.
بله، میشه خیلی در مورد تحصیلاتتان بگوین؟
لیسانس حقوق هستم و همچنان دیپلم کامپیوتر ساینس هم دارم.
چطور که مطابق مسلکتان کار نکردین و رشته آزاد انتخاب کردین، اومدین دکانداری کردین؟
امروز شرایط کشور ما چنین اومده که مجبور میسازه ما را بریم حداقل کار یک مصروفیت بر خصوص بسازیم تا که بیکار نمانیم یا در کجا و بازار همراه مردم های گرد نشیم. امروز شرایط کنونی افغانستان هم میبینیم که وضعیتش بسیار دشوار است، حتی برای کسایی که ماستر و دکترا داره امروز وظیفه پیدا نمیشه. ما شخصا زیاد تلاش کردیم که وظیفه بگیرم، اما متاسفانه که برای مریضان هشت که وظیفه بگیرم.
از شما تشکر، سلامتیتان میخواید.
از همراهیتان تشکر. در کمتر از یک ساعت